امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو د هما ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دوه درې ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی نظامي تعلیمي تمرین پای ته رسولی دی. امریکا د سعودي په مشه د ائتلاف الوتکو ته په هوا کې د تیلو د رسولو پروګرام ختم کړی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبې په ورځو ویل چې د ژورنالیست جمال کاشوګي د وژلو ریکارډ شوی جریان یې پنځو ملکونو ته لیږلی دی.
په دې خپرونه کې به تاسو د خبرونو نه وروسته واورئ چې د پکتیکا د پکتیا په ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون پنځه ماموران د درغلۍ په تور نیول شوي دي.
که چیر طرفین د قضیه په نوموړو فیصله باندې قناعتونه لري چې کوز د زمونږ دفتر په خدمت کې دی.
او د افغانستان د سولې عالی شورا ویل دي چې دوی د مسکو د غونډینا راضي دي.
خدا او چې ټول ملکونه زمونږ د موقف تایید وکړ.
اوس پوره خبرونه واوري چې زیبا خادمه تاسو ته دراوړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پکتیا د عجوب زازیو د ولسوالۍ نه ځینې رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ښځو سړو او یو ماشوم په ګډون اته ملکیان وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې بې پیلوټه الوتکې نن ماسپښین د خوازخیلو په سیمه کې په یو سراچه موټر چې ښځې او سړي پکې وو ډزې کړې دي. د پکتیا د والی نطاق عبدالله حسرت د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په سراچه موټر ډزې شوي دي، خو دانه د معلومه چې هوایی برید دی او که د سړک د غاړې ماین چاودلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکې دوه درې ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد نن مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې مهالویش د اعلانولو لپاره کافي وخت لري او تخنیکي ټیمونه یې د نړیوالو ډونرانو سره کار کوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې په مفصل ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. سیاد وویل چې د قانون له مخې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش باید د انتخاباتو نه 160 ورځې مخکې اعلان شي، چې د ده په وینا 15 میاشتې وخت ورته پاتې دی. جمهور رئیس اشرف غنی د بامیانو دوشي د سړک د جوړولو کار پرانستی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د خپل دویم معاون سره یو ځای د بامیانو او د بغلان د دوشي د ولسوالۍ د سړک د جوړولو د شپږم پړاو چارې د دغه ولایت د شبر په ولسوالۍ کې پرانستی. د بامیانو دوشي ولسوالۍ سړک چې د شبر د ولسوالۍ ده، 150 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان مرکزي ولایتونه له بغلان او نورو شمالي ولایتونو سره نښلوي. چارواکو ویلي دي چې د بامیانو دوشي ولسوالۍ سړک پنځم پړاو چارې چې د بغلان له دوشي ولسوالۍ نه تیریږي هم پیل شوي دي او یوه برخه یې د څیړنو لاندې ده. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی تعلیمي تمرین ختم کړی دی. د ساړه جنگ راهیسې دا د ناټو غټ نظامي تمریناتو نظامي تمریناتو د مصارفو مسلې چې د ګروپا په شمال کې د امنیت لپاره شوي تاو د بحثونه راپارولی دي. ناروې دغه تمرینات چې ډېر لګښت پېښ شوی دی د سولې تمرین بللی دی، خو سړی دا نه شي ویلی چې ناروې دی تر خطر لاندې. خو په تېره میاشت کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو د سویډن او فنلند سره یو ځای خپل تعرضي قوت په څرګند ډول خودلی دی. د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ داسې ویلی دي:
د ناټو دا تمرینات له ډېر مخکې نه پلان شوي وو او په ځانګړې توګه د هیڅ کوم هیواد په خلاف باندې سرته نه رسیږي.
دا د ځمکې، هوا او بحر نه د دې ائتلاف د قوت نمایش و. دغو نظامي تعلیمي تمریناتو چې 50 عسکرو پکې ګډون لرو د ګډې دفاع دپاره د دې ائتلاف رښتینې ژمنه وښوده. امریکا د سعودي په مشه د ائتلاف جټ الوتکو ته چې په یمن کې عملیات کوي په هوا کې د تیلو درسولو پروګرام ختم کړی دی. د سعودي عربستان د مقاماتو بیانیا وایي چې د امریکا نه یو غوښتل چې خپل دا پروګرام نور بند کاندي، ځکه چې ائتلاف اوس په خپله کولی شي په هوا کې په الوتکو کې تیل واچوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس بیانیه خبره کړې ده، وایي د سعودي عربستان د شاهي نظام د پریکړې ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د یمن د حکومت په طرفداري په حوثي یاغیانو باندې چې ایران شاته ولاړ دی بمباری پیل کړی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبه په ورځ وویل چې د ژورنالیست جمال کاشوګي د وژلو ریکارډ شوی جریان برتانیې، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان او امریکا ته ورکړی دی. د دې 15 هیوادونو نه یوه هم تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې دغه ریکارډ ورته رسیدلی دی. د ترکیې خارجه وزیر د دې هفتې په شروع کې ویلي و چې حکومت یې د کاشوګي د وژلو په باره کې نور معلومات هم پیدا کړي دي. د امریکا د کالیفورنیا په جنوب او شمال کې تباه کوونکي اورونه لګیدلی دي. جمهور رئیس ټرمپ د دې اورونو ملامتي په ایالتي چارواکو اچولې ده او ویلي دي چې هغوی په سمه توګه د ځنګلونو ساتنه نه وکړي. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شال لولي.
د دې تباه کوونکو اورونو د لګیدو په تعقیب په سرګونو زره خلک مجبور شو چې خپل کورونه نه وتښتي او په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د اور وژنې په سلګونو افراد ګمارل شوي دي، خو تر اوسه پورې وس نه دی رسېدلی چې په بشپړه توګه وژني او نن د شنبې په ورځې لمبې نور ساحلي برخو ته د خپرېدو په حالت کې وي. له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې دا وخت په فرانسه کې دی او د لومړي نړیوال جنګ د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. په ټویټر کې نن ولیکل چې د لویدیځو ساحلونو په ځنګلونو کې اورونه د نوموړي په قول د ځنګلونو د خرابې ساتنې په وجه لګېدلی دي. د ایالتي چارواکو په وینا تر اوسه پورې 3.6 کیلومتره شنه ځنګلونه سوځېدلي دي، 9 کسان مړه دي او 6400 کورونه او 260 تجارتي مرکزونه له خاورو سره برابر شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د یونان پولیسو ویلي دي چې دوه پاکستانیان نیولې دي چې د ترکیې نه خلک په قاچاقي ډول انتقالول. پولیسو ویلي دي دغه دوه تنه چې درویشت او شپږویشت کاله عمر لري د جمعې په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې د پاکستان او بنګلادیش نه تنه بنه غوښتونکي په هغه سیند چې ترکیه او ایران سره جلا کوي انتقالول. دغه دوه تنه مشکوک کسان په داسې حال کې نیول شوي چې د یونان خواته د کشتۍ نه کوزیدل. د سیند پورې غاړې کې اتیا تنه پناه غوښتونکي ناستو چې دا دوه تنه به بیرته ورځي او په همدغه وړه کشتۍ کې به یونان ته انتقالوي. هغه امریکایي سړی چې ګمان کېږي په پوسته کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منتقدینو ته پایپي بمونه لیږلي دي محاکمه کېږي او شاید چې عمري بندي شي. په سیزر سایوق باندې د جمعې په ورځ د نیویارک په ښار کې په فدرالي محکمه کې دیش الزامونه ولګول شول. د استرالیا تحقیق کوونکي وایي هغه سړی چې په سومالیا کې زیږیدلی دی او د جمعې په ورځ په ملبورن کې لاروي په چاقو وهل د هغه ګروپ نه الهام اخیستی دی چې ځان ته اسلامي دولت وایي. دغه سومالیایي حسن خلیف شیرعلي خپل موټر چې د ګازو ډبې پکې و د استرالیا په دغه ښار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي ټکر کړ. درې تنه یې په چاقو وهل او د درې واړو حال ښه دی، خو پولیس ویلي دي چې شیرعلي وویشت او وروسته په روغتون کې مړ شو. او د یوګاندا چارواکو ویلي دي چې د ایبولا د مرګاني ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي دي. د یوګاندا ګاونډي ملک د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د اگست میاشتې راهیسې 250 تنه په ایبولا اخته شوي دي چې په دغه 250 تنو کې 180 مړه شوي دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ سرحد خلاص دی او د روغتیا د چارو متخصصین اندېښنه لري چې دا ویروس به په سرحد د خلکو د تګ راتک په وخت کې په یوګاندا کې هم خپور شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو واوریدل. دا هم زموږ د دې خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی له مسکو د غونډې نه راضي دي. دغه شورا ایوان امریکا غږ ته ویلي دي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځونو د وتو په مسله باندې بحث وکړي. د رپورټ نور تفصیل په کابل کې د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل سروان په رپورټ کې واورئ.
د مسکو د پرونی غونډي ګډونوال او د سیاسي چارو کارپوهان دا غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اړیکو درمنځ کول لپاره مهمه بولی. دوی وایي په لومړي ځل دواړو لورو په نړیوال کانفرنس کې د خپلو دریځونو د څرګندونو موقع پیدا کړه. د مسکو کانفرنس تیره ورځ د افغانستان په وخت 2:00 پیل او 3:00 پای ته ورسېده. په دې کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا کانفرنس به د بین الافغاني ډیالوګ لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاوروف وویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو حل کېدای شي. د سولې شورا د تللي پلاوي غړي مولوي عطاورحمن سلیم له مسکو وویل چې په دغه کانفرنس کې خپل موقف اعلان کړی او له موقفې ملاتړ هم شوی دی.
د سولې د عالي شورا د ادرس نه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ یو باید موږ راغلي او مسکو ته خپل موقف وړاندې کړو. خدا و چې ټول ملکونه زموږ د موقف تایید وکړي او په نتیجه گیری کې هم د روسي وزیر خارجه په اصرار باندې په همدغه نقطې کې باندې اصرار کوو چې تاکید کوو چې مذاکرات بین افغاني شروع شي د افغانستان د دولت دفاع او د مسلح د طالبانو ترمنځ مستقیما مذاکرات شروع شي تر څو هغه موارد چې د بحث وردی هغه باندې بحث وشي او یو تفاهم ته ورسیږي.
د مسکو په کانفرنس کې په لومړي وار د طالبانو د قطر د دفتر 5 غړو د مولوي شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ ګډون وکړ. طالبانو په دغه کانفرنس کې خپل وینا وکړه. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي طالبانو په لومړي وار په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ او خپل دریځ مخامخ نړیوالو ته وایه. دا کارپوهان وایي چې دا ناسته مهمه وه او لسته راوړنې لرلې دي او د نورو ناستو پیل دی.
طالبانو په خپلو خبرو کې هلته وویلو چې د سولې لپاره ضروري شان دا دي چې د تور لیست څخه طالبان نیسته سي د بندانو آزادېدل او د قطر دفتر په رسمیت پیژندل وي او د طالبانو په اړه باندې ناسم تبلیغات منسي. دا هغه څلور موارد چې طالبان وویل چې کدا وسی د سولې لپاره د امریکا او پراتلونکي کې د افغان حکومت د افغان سیاستوالو سره یو ښه پرمختګ کېدای سي.
د مسکو په دغه کانفرنس کې د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو د ګډون ترڅنګ د 12 هیوادونو چې اکثره د سیمې وو د بهرنیو چارو د مرستیالو وزیرانو او ځنګړو استازو په کچه ګډون کړی وو. د مسکو دا کانفرنس په داسې حال کې تیر ورځو شو چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د افغانستان د سولې عالی شوراوای په مسکو کې د سولې په حق د کانفرنس نه خوښ دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ویلي دي دغه کانفرنس د دواړو خواو ترمنځ د باور د جوړېدو لپاره یو ښه فرصت و. پام وکړئ رپورټ ته.
ضعیف صاحب، تاسو له ټولو خواو سره په تماس کې یاست. د مسکو مجلس د جنگ د ختمولو لپاره فاصله لنډه کړه، کشتله اختلافات نور هم روښانه کړل.
د فکر کوم کوم مثبت لاړ شو دا د چې هغه فاصله چې په سیاسي لحاظ د خبرو دپاره موجوده وه فاصله یو نه وه رالنډه شوې ده. او بل دا چې هغه عمومي مشکلات یا دا چې طالبان څه غواړي یا حکومت څه غواړي امریکایان څه غواړي د هغوی یو نسبي تفاهم دپاره ځینې شیان چې وه هغه وړاندې شوله. دغه یو مثبت کار دی. زه فکر کوم که حساسیتونه په نظر کې ونیسو او بیا یو منصفانه قضاوت وکړو فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی. او
نو ستاسو په نظر د حساسیتونه څه دي؟ مولا صاحب د قطر د دفتر مشر په زغرده وویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، د جنگ د ختم لپاره امریکایان باید ووزي او اساسي قانون کې باید تعدیل راوستل شي. یعنی طالبان شروط لري خو افغان حکومت وایي چې له قاعده او شرط پرته مذاکره کوي. اوس نو په دغه سیاسي حالت کې څنګه امکان لري چې خلک سولې ته خوشبینه ووسي؟
زه فکر کوم دلته د موضوع دوه بعدونه دي. یو دا چې بعد داخلي او خارجي دي. او دا داخلي بعد چې دي هغه زه فکر کوم دا د افغانانو خپل ستونزه ده او طالبانو هم دا خبرې ته اشاره وکړل. موږ هم د پخواسه ویلي وای چې د خارجي بعدونو دپاره یو لار د حقیق دا نه شي داخلي بعدونو ته تګ دا فکر کوم چې ممکنه به وي خو ګټه نه لري یا دا اوس وخت نه دی یا طالبان په دې باندې نه قانع کېږي. د طالبانو دا چې دوی په اساسي قانون کې بدلون دا وسل غواړي، دا خو ټول افغانان غواړي. اساسي قانون څه قرآن نه دی، باید بدلون پکې راشي. او دا چې د خارجانو وطن یقیني کول غواړي، دا حق دی. د دې لپاره مبارزه کوي، باید د دې لپاره ټایمټیبل وټاکل شي. او دا خبره نهایي،
یعنی دوی څنګه غواړي چې خارجان ووزي، دوی څنګه غواړي چې خارجان ووزي؟ د فتن غواړي سملاسي دی ووزي، که دوی غواړي چې یو تقسیم اوقات دی جوړ شي بیا دوی منظم ووزي.
دا ټول شان اوس دا د کامن کنسرن یو برخه ده. هغه عمومي باید خبر یو مملکتو تفاهم دا وکړي، او د دې لپاره حل لارې یا ایتوال جوړ شي چې پخت زمان دا نشته پیسې دا پروسه عملي شي. دا خو ستور هغه څه و چې یا هغه کوم سنتن په دې کې راځي چې دا عمومي کښې چې د تنظیم سره جوړ په نهایت دا باید یقیني شي، او د دې لپاره حل لاره پیدا شي. یو بله خبره چې بل سوال کې ما پاتې شوه، هغه دا و چې د حکومت په رسمیت پېژندنه دا مهم اړخ دی، ځکه که طالبان حکومت په رسمیت پېژني نو د دوی خپل مشروعیت د بین ځي. زه فکر کوم د افغانستان د حکومت سره من حیث د دې چې د افغانستان خلک دي، طالبان وتفاهم کومدي، او د افغانستان په مستقبل باندې دوی سره خبرې کوي. او دا چې دا تحلیلي حکومت منل کېږي، دا فکر کوم دا د حل لار نه ده.
ستاسو په نظر دا حکومت یو تحمیلي حکومت ده؟
او بالکل تحمیلي دی. امریکایان چې کله افغانستان ته راغلل، طالبان نظام دومدوي، او د دلته نظام راوستي، او تر اوسه پورې سپورټي، او د په سپورټ باندې په خلکو باندې تحمیل کوي، او په خلکو کښې تر بسه تاسو وینئ چې د دوی په تیارو باندې خلک وژل کېږي، د دوی په سپورټ باندې خلک وژل کېږي، او دوی کوشش کوي چې د دې حکومت صحت
تاسو ویل چې د افغانستان مسله دوه بوده لري، داخلي او خارجي. طالبان وایي چې که امریکایان ووتل نو افغانان به له یو بل سره روغه وکړي. ولسونه وایي چې تجربې دغه خبره غلطه ثابته کړې. مثلا پخوانیو مجاهدینو هم د روسانو وتل غوښتل، خو کله چې هغوی ووتل همدغو ډلو او احزابو په هره کوڅه او هر ولایت کې خپل حکومتونه جوړ کړل. څه تضمین شته چې داسې یوه بده تجربه دې بیا تکرار نه شي؟
ما په نظر درې شیان ډېر مهم دي چې سړی ورباندې خبره وکړي، او یو وخت و یو تفاهم و یو موافقې ته سره ورسېږي. اول دا چې د امریکا د وتلو په وسیله یقیني شي، دا معنی نه چې بس دستیج ووځي، دا یقیني شي چې دوی د پاتې کېدل نه غواړي. دویم دا چې د طالبان سره د سولې لپاره چې کومه موافقه کېږي، دا به د افغانستان د ثبات په معنا وي، دلته به جنګ نه شي کېدلی. درېیم چای دا چې په هغه وخت کې چې کله روسان د افغانستان ووته، افغانستان په ډېر بد حالت کې پاتې شو، او غردان هم ورته شا کړه. افغانستان په خپلو کې سره اخته شو، او اقتصادي رغونې یا د نظام رغونې ته رغونو سره پاملرنه ونه شوه. دغه باید یقیني شي چې افغانستان باید په کنټرول ودرېږي، او داسې حالت سره مخ نه شي لکه د مجاهدینو په وخت کې. زه فکر کوم دغه درې اساسي ټکي باید په نظر کښې ونیول شي. دا چې حکومت دی، څوک راځي، څنګه کېږي، دغه نه ده. حکومت جوړېدلی شي، اما دا چې یو جوړ حکومت په دا باندې صفې منې، دا معنی ده چې دا د سولې او د پرمختګ لاره په کښې بندېږي. زه فکر کوم تفاهم باید دوامداره شي، او دا تفاهم په نتیجه کښې د دې لاره پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. لیکوال او تاریخ پوه اجی ولی محمد په دې نظر دی چې متحده ایالات د افغانستان د روان بحران په حل کولو کې، او د یوې قومي جرګې له لارې د منلي مشرتابه یا لیډرشپ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په وینا، متحده ایالات د افغانستان سره هیڅ قسم تاریخي مشکل نه لري. پام وکړئ مرکې ته چې څو شېبې مخکې موږ سره په تلیفون باندې کړې وه.
حاجي صاحب ولی محمد، په بحراني حالاتو کې د یوې بریالۍ قومي جرګې د رابللو لپاره بنیادي ضرورتونه څه دي؟
باچا صاحب کچيري د افغانستان لرغونی تاریخ ته وګورو، یو لوی جرګه هغه وخت چې ګورګین خان د ایران د خوا د کندهار والي ولو، اول سو پنځکی یو لوی جرګه د افغانانو د خوا په منځ کې او دویم په اول سو او کې په کوکرانو کې راو بلل سو.
بله،
د میرویس خان نیکه په مشرتابه افغانانو لاس سره ورکی او ایرانیان د خپل خاورې څخه وشړل. دویم لوی جرګه د احمدشاه بابا لوی جرګه د بشیر سرخی، احمدشاه بابا پنځه کلن د خپل مشر په توګه وټاکی.
بله،
خو یو داسې دی په هغه وخت کې باندنی لاس د افغانانو په منځ کې وجود نه درلودي. افغانانو د خپل خاورې او د خپل مفکورې د ساتلو لپاره د باندنی یرغلګرو په مقابل کې لاس سره ورکړی وو، او یو مهم رول د مخکښ هم وي. هغه مخکښ تاسو معلومه ده بچا صاحب چې افغانستان یو ملي اسلامي عنعنوي ټولنه تشکیلوي.
بله،
نو مشر خپل ځانګړتیاوې لري، که احمدشاه بابا و که میرویس خان و که د افغانستان نور مشران، هغه دینداره خلک وله او په ملت کې یې ریښې درلودې. هغه د ملي والي سمبول وله، هغه به د ملت واقعي مشران کبیلوی مشران را وغوښتل. هغه به په آزاد فکر نظرونه سره ورکړه، او چې پر هر خبره به یې وکړه سره وکړه، پرېکړه به یې سره وکړه، هغه مخته جوله او داسې به ښه نتیجه راتله. بدبختانه په راوروسته دور کې چې پر افغانستان باندې بورهاني حالات رالی، د 1990 څخه بعد افغانستان د ګډوډۍ سره مخامخ شو، خو بیا هم چې افغانانو لاس سره ورکړي هغه په درې ورځې کم نه کلن وخت چې کم بورهاني حالت ولو، د الحضرت محمد نادر خان په مشرتابه افغانان لاس سره ورکړي. په هغه کې هر قوم، که تاجک وو، که ازبک وو، که هزاره، که پښتون وو، هغو د ده ملاتړ وکړي. افغانستان یې د بورانی له ته راپورته کړي. شاه محمود خان ولو مدبر خلک وله، د قوم واقعي خلک، قابل خلک یې په هر قوم کې کتله. هغو د ژبې و د سمت و د قوم ترمنځ توپیر نه کوي، اهل خلک یې ادارو ته راوستله.
بله،
او په ملي مسایلو کې خاندانی خلک، واقعي مشران، د قوم دیندار خلک چې په قوم کې ریښې درلودې، هغه یې جرګو ته راغوښتل. او هغه جرګو به د افغانستان د پرېتوب په جرګه کې اعلان کړي، یو هغو نتیجه هم ورکړه. د افغانستان نه د ایتیاجانو ملګري وه، که نه یې د جرمني ملګري وکړله.
ستاسې په نظر د افغانستان د موجوده مشکل او ستونزې د حل لپاره یو اعتباري حل په څه کې ګورئ؟
خبره په نیت کې ده. د افغانستان اوسنی مشکل چې تېر شوی دی، بون غونډه وسوله، د افغانستان د جوړ بنیاد کوښ کېښو سو، د هغه بعد بیا ټینګار پر زور باندې شوی دی. بچا صاحب، لکه د روسانو یا د شوروي اتحاد په نقلن موجوده کې پر زور ټینګار شوی وو، تر څو پورې چې ادارې مضبوطه نه وي، یو نظام هم نشي کامیابه کېدلی. نو په کار دا ده چې افغانستان هغه اصلي اړخ چې د افغانستان د خلاصون، د افغانستان د غمیزې سیلیې په لاس کښې ده، هغه امریکا ده. د امریکا سره افغانانو هېڅ مشکل نه درلودی په ډېر مشکل وخت کې، چې کوم وخت شوروي اتحاد پر افغانستان تېری وکړي. امریکا د افغانستان د خلاصون دپاره، د افغانستان څخه د روسیانو د خپلواکۍ په ډګر کښې د افغانانو ښه ملاتړ وکړ. په کار دا وه چې د افغانستان په جوړولو کې یې، د افغانستان د افغانانو ترمنځ په یووالي کې یې خپل انرژي مصرف کړې وای. هغه تېروتنه چې روسیانو وکړل، د هغه تکرار امریکایانو د نیټو غړو هېوادونو په افغانستان کې وکړ. او چا چې په خپلو مغزو کې باندنۍ مفکورې ته ځای ورکړی دی، هغو د خپلې مفکورې نتیجه لیدلې هم ده.
حاجي صاحب ولی محمد، ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون مسؤلینو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې په الزام دوه ولسوالان، څلور د ولسوالیو امنیه قمندانان او څلور تنه د ولسي جرګې کاندیدان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پام وکړئ یو رپورټ ته چې د سیمې نظم خبریال ابراهیم رحیمی را لېږلی دی.
په پکتیا کې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون دفتر وایي چې دغه حکومتي چارواکي په ټاکنو کې د لاسوهنې پر اساس دوی ته د رسېدلو مستندو شواهدو له مخې څارنوالۍ ته معرفي او دندې ځنډول شوي. د دې کمیسیون رئیس هدایت الله عصمتي خبریالانو ته وویل چې څارنوالۍ ته په دغو معرفي شویو حکومتي چارواکو کې د لج منګل او اریوب ځاځي ولسوالۍ ولسوالان او امنیه قمندانان د میرزکه امنیه قماندان او د 203 تندر قولی اردو د لوجستیک امیر شامل دي. هدایت الله عصمتی همدارنګ زیاته کړه چې له دوی سره د ثبت شوو شکایتونو پر بنسټ دغو حکومتي چارواکو د ځینو مشخصو کاندیدانو په پلاوی د درغلۍ او لاسوهنې هڅې کړې وې.
که چېرې طرفین د قضیې په نوموړو فیصلې باندې قناعتونه لري کولی شي چې د همغه د قانوني معیار کې په ابتدایي فیصلو باندې د استناد طلبي حق محفوظ دی. زمونږ دفتر په خدمت کې د مرکزي دفتر کې خپل شکایتونه درج کولی شي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو د ولایتي دفتر رئیس هدایت الله عصمتی همدارنګه وویل چې په ټاکنو کې د درغلۍ او زورواکۍ پر اساس د ولسي جرګې څلور کاندیدان هم د تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي. هغه زیاتوي چې په دغو کاندیدانو کې نواب منګل، فریدالله ځاځی، حفیظ الله مبارز او ښایسته جان احدی شامل دي. نوموړي وویل چې دوی په ګټه کارول شوي څه باندې 9000 رایې هم باطلې کړې دي.
د سمکنیو د عالی لیسی په مرکز کې چې لس کتابونه ورک شوي وو، دغه موضوع څارندوالۍ ته معرفي شوه چې خپل تحقیقات پکې په مکمله ډول باندې انجام کړي او اصلي عاملین په مجازاتو باندې محکوم شي. همدارنګه د کوچیانو په مسله کې چې اکثره مراکز ورته نه وو خلاص شوي، ټاکنو ولایتي کمیسیون ته توصیه صادره شوه چې د دې لپاره په انتخاباتو کې لازمه آمادګي په آینده کې ونیسي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون د غرض ویلي چې په یو شمېر مرکزونو کې له بایومیتریک پرته کارول شوې رایې هم باطلې کړې. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي هغه رایې چې د لیستونو له مخې له بایومیتریک پرته کارول شوې د باور وړ دي. د ولسوالیو په کچه څارنوالۍ ته دغو معرفي شویو چارواکو تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي ویلي، خو د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه یې دندې نه دي ځنډول شوی.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیه قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. نو د دوی د څارنوالۍ ته معرفي کېدو نه وروسته کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړې شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
په ټولیز ډول د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو له کمیسیون سره 1509 شکایتونه ثبت شوي چې له دې جملې څخه 170 شکایتونه د شواهدو نه درلودلو پر اساس باطل اعلان شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې په 2-3 ورځو کې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو مفصل مهال ویش اعلان کړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو د ولسوالۍ نه ځینې رسېدلي رپورټونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ښځو، سړیو او ماشوم په شمول 8 ملکیان وژل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د بامیانو دوشي د سړک د جوړولو کار پرانستی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د خپل دویم معاون سره یو ځای د بامیانو او د بغلان د دوشي د ولسوالۍ سړک جوړولو د شپږم پړاو چارې د دغه ولایت د شبر په ولسوالۍ کې پرانستی. ناټو په ناروې کې خپل یو میاشتنی تعلیمي تمرین ختم کړی دی. د ساړه جنگ رئیس دا د ناټو غټ نظامي تمریناتو. د دې نظامي تمریناتو د مصارفو مسلې چې د اروپا په شمال کې د امنیت لپاره شوي تاوده بحثونه راپارولي دي. امریکا د سعودي عربستان په مشهد ائتلاف جټ الوتکو ته چې په یمن کې عملیات کوي په هوا کې د تیلو د رسولو پروګرام ختم کړی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبه په ورځ ویل چې د ژورنالیست جمال کاشوګي د وژلو ریکارډ شوی جریان برتانیې، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان او امریکا ته ورکړی دی. د دې 15 ملکونو نه یو هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه ریکارډ شوی جریان ورته رسیدلی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوب او شمال کې تباه کوونکي اورونه لګېدلې دي او جمهور رئیس د دې اورونو ملامتي د ایالتي چارواکو په غاړه اچولې ده. د استرالیا تحقیقونکي وایي هغه سړی چې په سومالیا کې زیږېدلی دی او د جمعې په ورځ په ملبورن کې لاروي په چاقو وهل د هغه ګروپ نه الهام اخیستی دی چې ځان ته اسلامي دولت وایي. او د یوګاندا چارواکو د ایبولا د مرګنی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي دي.
قدرمنو محترم اوریدونکو، زمونږ د خبرونه پای ته رسیدي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي.